السلام علیکم او ستړي مشي تمشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زملي حامد زاده حق لیوان په خبرونه کې به له طالبانو سره د مذاکراتو د پړاو په مکله د پاکستان د دفاع وزیر د سرګندونو د سیم پتر پارکر سیمه کې د قحط حالاتو د خصو د نړیوالې ورځې د مناسبت سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د سرګندونو او په پیښور کې د منځګونډو تر څنګ به هفتهوار پروګرام سروې او جمهوریت واورئ په اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ له همکار بشیر واخنوري.
د پاکستان حکومت وایي که تحریک طالبان پاکستان په خپل اعلان کړي جنگ بندی عمل ونه کړي نو د دې میاشت په وروستیو کې به پر ضد عملیات وکړي. پاکستانی چارواکو د سند صوبه کې د یو څلوېښت ماشومانو د مړینې په اړه تحقیقات شروع کړي دي او د افغانستان په ننګرهار کې یو ولسوال او لغمان کې د افغان ځواکونو څلور غړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي کې تحریک طالبان پاکستان د خپل اعلان کړي جنگ بندی خلاف ورزي وکړي نو په قبایلي سیمو کې به د روانې میاشتې په اخره کې پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو چې د جنگ بندی کوم اعلان کړی په کار ده چې هغه عملي هم کړي ځکه چې د دې بغیر دوی د خبرو بهیر پر مخ نشي بوتللی. یا د دې چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبان سره د سولې مذاکرات شروع کړي یوه هفته وړاندې تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې جنگ بندۍ اعلان کړی. پاکستانی چارواکو د هغو یو څلوېښت ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو حکم کړی چې د رپورټونو له مخې د سند صوبې په تر دښته کې د نیمونیا او خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. د سند وزیر اعلی سید قیم علی شاه په خپل کار کې د غفلت له وجې د دې صوبې د ځینو چارواکو د نیولو حکم هم ورکړی او خبر اعلان ته ویلي چې د دې خلکو د مړینې سبب به له پلټنو وروسته معلومیږي. نوموړي د اغېزمن شوو کورنیو سره مالي مرستې هم کړي. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې موقع په خبر کې یوه غونډه کې د خیبر پښتونخوا لپاره د ملګرو ملتونو استازي جیک فرانکلن وویل چې د پاکستان حکومت باید د ښځو د حقونو لپاره پوره پوره ګامونه واخلي. نوموړی مشال رډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا خواوشا وسلوالو ډلو د موجودیت له وجې د ښځو د ترقۍ په وړاندې ډېر خنډونه شته.
It is true that we are in
دا رښتیا خبره ده چې مونږ خیبر پښتونخوا کې جنگ ځپلې سیمې سره نږدې پراته یو او د ډېرو ډلو زاړه خیالات دي او هغوی د ښځو پرمختګ نه غواړي. خو دا زموږ په شریکه کار دی او په دې مونږ خپلې هڅې کوو لګیا یو. پاکستانی حکومت هم لګیا دی په دې لړ کې قانون سازي هم کوي او ما ته یقین دی چې د حکومت دې ګامونو سره او زموږ د ټولو چې کومه توجه ورکړې ده د ښځو د ښېګړې حوالې سره نو راتلونکي کې به مونږ ډېر زر یو مثبت بدلون ووینو.
د ښځو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی هم په دې موقع یو وار بیا د جنکو په تعلیم زور ورکړی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان کې باید له ښځو سره تاوتریخوالی په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. نوموړي نن کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې تیرو څو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې افغان حکومت ډېر پرمختګ کړی چې په کار ده وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو کمیشن د وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي په تیر یو کال کې د ښځو په وړاندې د تشدد له 4000 زیاتې پیښې رجسټرډ یا ثبت کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوال نوراغا کامران نن په یو چاودنه کې وژل شوی او شپږ نور کسان پکې ټپین شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې چاودنه نن سهار جلال آباد کې شوې. او خو د لغمان ولایت د والی وایان سرحدي ځواک نن مشال رډو ته وویل چې په صافی کلا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو څلور غړي هغه وخت وژل شول چې یو بم یې له منځه وړه. دغه په وینا دوه نور افغان پوځیان زخمي شوي هم دي. تر اوسه پورې د دواړو پیښو په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د یمن په جنوب کې د دې هیواد دوه پوځیان د وسلوالو په برید کې وژل شوي. دغه هیواد پوځي چارواکي شک لري چې نن سهار لافدر سیمه کې شوي پر یوې پوځي مرکز د حمله کې د القاعده وسلوالو لاس دی. د چارواکو په وینا نښته کې یو حمله کوونکی وژل شوی دی هم وژل شوی او پیښې سره د تړاو په تور دوه کسان نیول شوي دي. روسوی پر مسکو بعد اوکراین لپاره د امریکا هر بندیز پر امریکا هم بد اغیز وکړي. مسکو دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې په خپل اوکراین کې وسوالو هڅه کړې چې د کریمیا په ټاپو وزم سیمه کې یو بل پوځي اډه ونیسي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفون د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې او خبرداری ورکړل چې د بیړنیو بې باکو ګامونو اخیستل به د روس او امریکا اړیکې خرابېږي. تر دې وړاندې امریکا ویلي وو که روس په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي نو د بندیزونو سره مخ کېدای شي. په همدې مهال کې روس پلوه وسلوالو په کریم کې خپلواک نور پسې ټینګ کړی دی. د ملیشیا ایرلاینز د یوې مسافر وړونکي جاز د 209 سورلیو د پیدا کولو لپاره پلټنې روانې دي. دغه 209 بوئنګ الوتکه له کوالالمپور څخه د پیکینګ لور ته روانه وه چې تر ایتم شوه. د ویتنام دولتي رسنۍ د دې هېواد د سمندري ځواکونو د یوه چارواکي له خولې ویلي چې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته تلونکي د بوئنګ الوتکې د رپورټونو له مخې د ویتنام په ساحل کې غورځېدلې ده. چین ویلي د دې ورکه شوې الوتکې د سورلو د موندلو لپاره 2 بیړۍ د جنوبي چین سمندرګي ته استولې دي. په دې الوتکې کې 208 مسافر او 12 عمله سپاره وو. د تهران د اټمي پروګرام یو مرکچي ویل شپږو نړیوال طاقتونو سره په ویانا کې د روانې اونۍ خبرې ګټورې وې. د ایران فارس خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي حامد بایدینژاد له خولې ویلي چې د کارپوهانو په کچه د مارچ له 15 نه تر 8 نیټې پورې خبرو کې ټول شامل اړخونه دا خبرې ډېرې ګټورې ګڼي. د کارپوهانو دا خبرې به د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د سیاسي خبرو بل پړاو ته چې د مارچ په 14 په ویانا کې کیږي لار هواره کی. او نن د ایشیا کپ په فائنل کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې په 1.5 اوور کې 100 رنزونه کړی دي او 3 کسان یې وړ دي. دا وخت مصباح الحق په 45 او فواد عالم په 8 رنزونو باندې ناټ اوټ یا اوټ شوي نه دي ولاړ.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د دفاع وزیر وایي که طالبانو د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه نو په روانه میاشت کې به د دوی پر ضد په لویه کچه کاروایی شروع کړي. یو تجزیه کار د یاد بیان په حق لوایي
حکومت خدا غواړي د حکومت ریټ به تاسو تسلیموي. په مطلب کې دا خبرې به سختې کېږي او هغې سره به دام کېږي چې که دا تاسو نه کوئ نو بیا د حکومت دا پخه اراده ده چې بیا ستاسو خلاف عملیات وکړي.
په پېښور کې د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره یو اجلاس وشو. د غونډې یو ګډونواله د فاټه د بېکوره شو ښځو په حق لوایي
زمونږ زنانه ټولو کې وندبل ګروپس کې دي دا هی د پاره د خپل کورونه پریښودل یو بل ځای کې اوسېدل دا یو ډېر لکه د سړو په مقابله کې د زنانو د پاره د زیات چیلنجینګ سچویشن دي. پکار دي چې دې ایشو سره ډېر زیات فوکس ورکړي.
و باورې د جنوبی وزیرستان خبریالان د کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
غټه خبر دادو چې میرا په علاقه کې دوا قوتینه په مانشه سره جګړه کوي کې یغه په مانشه ریپورتینګ کول دا انتهایی مشکله خبره ده.
په سروې کې به د سیب شهید فیلوشپ ته کامیاب امیدوارې ګلمینا یوسفزی سره خبرې واوري.
زما یو وخت کې ارمان و ما هیله و چې زه یو وخت کې خلکو ته خدمت وکړم. د ژورنالیزم برخه کې زه فکر کوم چې تر یو حد مې دا ارمان پوره کېدو په حال کې دی.
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي که طالبانو د جنگ بندۍ خلاف ورزي وکړه نو دوی به روانه میاشت په لویه پیمانه د دوی خلاف کاروایی شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له هغو طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کول غواړي چې مذاکرات خوښي دي. د پاکستان تجزیه کاران د خواجه آصف دې بیان ته په روان صورت حال کې څنګه ګوري په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې یو غیر ملکی خبر رسا ادارې ته انټرویو کې د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې د حکومت لومړی ترجیح امن دی خو که طالبانو د جنگ بندۍ خلاف ورزي وکړه او د خلکو د وژلو سلسلې پرې نه خوده نو بیا به روانه میاشت کې په لویه پیمانه اپریشن شروع کولی شي. پاکستان کې تجزیه کارن روان صورتحال په تناظر کې د دفاع وزیر دې بیان ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو پېښور کې د دفاعي چارو فوجیا کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ نا او پختل نو هغه اوې چې دا بیان د حکومت د سوچ هندار ده، ځکه چې حکومت طالبانو باندې خپل عملداری قائمول غواړي.
دراصل دا صحیح پالیسی ده، دا چې کوم رستو کمیټي وا هغه د حکومت د سره چې جوړ شي وو د بل طرف نه هغه سو درجه پورې تا د پته ده چې هغه طالبانو هوايتي وو او وی اوس ګورې سره د طالبانو دیماندونو مطالبات مخې ته راوړي دي او د حکومت یې نه دي راوړي. حکومت خدا غواړي د حکومت ریټ به تاسو تسلیموي، نو مطلب دی چې دا خبرې به سختې کېږي او هغې سره به دام کېږي چې دا تاسو نه کوئ نو بیا د حکومت باندې دا خی اراده ده چې بیا ستاسو خلاف عملیات وکړي. دغه بیان چې کوم دی دغه سوچ غمازی کوي.
بل پلو اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کار سلیم احمد مشال ریډیو ته وی دی غنی چې د دې بیان له کبله به د مذاکراتو عمل متاثر شي. نو موري زیاته کړه
خلکو چې کوم بلیم بلګو چې د دیو ویژن نشته، د دیو سوچ نشته، دیو په دې خبره باندې پوی نه دي. هغه ټول سيزونه خو په خپل ځای پاتې، خو دیو خو د پروپاګاندا په غوار هم نه پوی دي. دا خبره ده، زه خو ورته داسې کړم ځکه چې بالکل سندی روان لا فی الحال او حکومت چې نو هغه لګیا د اعظم د کمیټیانو سره ملاویږي، نوی کمیټیان یې جوړیږي. کریټیسزم پکې کیږي چې دیو ډیر زیات پاسته روان دی او حکومت له لګي او خاص زور خپل پکار دي. د هغه باوجود حکومت هغه ټول هر څه بلیم برداشت کوي او هغه پیس پروسس روان کړی او ناڅاپي دغه را پاسي ډیفنس منسٹر هغه کیدیش د مارچ په میاشت کې مارچ وکړو او موږ داسې چلو کو. نو ماته خو ښکاري چې کنفیوژن دی، انتهایی سخت کنفیوژن.
بل طرف ته د طالبانو کمیټي مولانا سیم الحق ویلی دی چې وزیر اعظم دا وخت د سولې او امن خبره کوي، باید چې خواجه محمد آصف د دارنګ بیانونو نه ډډه وکړي چې لکه بلې مذاکراتي عمل متاثر کیږي.
تیر ورځ په پنډیا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د پاکستان پوځ د کور کمانډرانو یو اجلاس وشو. په اجلاس کې د ملک د دننی او بهرني سکیورټی یا امنیت په صورتحال غور وکړل شو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
طالبانو سره مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټي د مشر لخوا پاکستان فوج په مذاکراتي ټیم کې د شاملولو تجویز نه یو ورځ وروسته د پاکستان فوج د اعلی فوجي کمانډرانو یو اجلاس وشو. د فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د کور کمانډرانو اجلاس د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې وشو چې پکې د ملک دننی او بارني سکیورټی په صورتحال غور وکړی شو. فوجي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو سره مذاکراتو کې نیغ په نیغه د فوج نمائندګۍ په باب هغه وخت څه فیصله کولی شي چې کله ورته په باضابطه توګه دعوت ورکړی شي. طالبانو سره مذاکراتو کې د فوج نمائندګۍ به په دې مذاکراتو څه اثرات وغورځوي. د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي
تر
سو چې زما خیال دی نو فوج به دا قسمه مذاکراتو کې نه شاملېږي او نه ورلا شاملېدل پکار دي، ځکه چې دا د سیاسي حکومت ذمہواری ده چې هغوی طالبانو سره مذاکرات وکړي. فوج له پکار دي چې صرف بریفینګ دی ورکړي، نور ولا په سیاسي کارونو کې مداخلت نه دی پکار. او که د فوج نمائنده په مذاکراتو کې کینی نو دا شان تاسو طالبان تسلیم کړل او دا پیغام ورکول غواړي چې فوج هم حاضر دی، سیاسي حکومت هم حاضر دی او ټول پاکستان دوی په وړاندې ناشته چې تاسو ترهګری بند کړئ. نو زه وایم چې داسې نه دی کېدل پکار چې فوج هم نیک په نیغه په مذاکراتو کې برخه واخلي.
هم د دې پښتنې په جواب کې خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان وایي
حقیقت هم دی چې په پاکستان کې د طالبانو مسله، د قبایلي سیمو په اړه باندې فیصلې، د افغانستان په اړه باندې فیصلې، د دې زیات اختیارات په پاکستان کې فوج سره دي. بدقسمتي دا ده چې د سیاسي حکومتونو رول په دې معاملو کې ډېر زیات کم پاتې شوی دی. نو دلته چې دا د فوج د نمائندګۍ خبره راغلې ده نو یو خو د حیرانتیا خبره ده، خو لیکن چې زمونږ پاکستان کې اختیار هغې سره دی نو که فوج دا وایي چې حکومت هره فیصله به مني بیا خو صحیح ده، او که نه فوج غواړي
یاد دی وی چې د تیر زیارت پر ورځ حکومتي کمیټي غړو وزیر اعظم نواز شریف ته تجویز ورکړی وو چې موجوده مذاکراتي کمیټي د تحلیل کړي او یو بل کمیټي د جوړ کړي چې طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي او په نوې مذاکراتي کمیټي کې د فوج نماینده هم شامل کړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وسلوال طالبان د پاکستانی حکومت دښمنان کې دي، شي خو د پاکستان دښمنان نه دي. نوموړي دا خبره د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته وکړه. خو د چودري نثار په دغه خبره زیرو سیاسي او قانوني کارپوهانو نیوکې کړې دي. دا چې دوی سوای راځي د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وره.
دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړپوړی چارواکی په رسمي توګه دا خبر کوي چې طالبان پاکستان دښمن نه دي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت پر اساس په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د طالبانو نوم وانخست، خو البته د هغو طرف ته اشاره وکړه او ویل چې په طالبانو کې لوی اکثریت له حکومت سره خبرې اترې کول غواړي. د دې په وینا د وسلوالو طالبانو د جنرال مشرف له حکومت ډیر شکایتونه دي او د دې په خبره هغه یعنی طالبان حکومت دشمنه کېدلای سي خو د پاکستان دشمنان نه دي. د داخله چارو وزیر پر دې بیان ځینو کارپوهانو نیوکه کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو جنرال طلعت مسعود وای د داخله چارو وزیر دغه خبري ډیر حیرانه کړې دي.
زه بالکل د سر اتفاق نه کوم. تاسو لیدلی دي چې وسلوال طالبان د پاکستان نظریه بدلول غواړي، د پاکستان کړوړه بدلول غواړي، د پاکستان پر سیمو یې قبضه کړې ده او هلته خپل حکومت راوستل غواړي. د ډیر حیرانی خبره دا ده چې په کار دی زموږ مشران د طالبانو په دې کارونو نور ځان پوه کړي، دوی برعکس له هغوی سره په پرله پسې توګه خواخوږي څرګندوي.
د دې ترڅنګ بیا ځینې کارپوهان له قانوني پلوه هم د چودر نثار د دې خبرې جاج اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وای که د پاکستان د آئین په تناظر کې وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې وسلوال طالبان د دې هیواد د دشمنانو په زمره کې راځي.
هر هغه کس چې هغه د پاکستان ریاستی ادارو یا د پاکستان ریاست یا د پاکستان حکومت پر زد باندې اصل راپور تکړه دا هغه انټی پاکستانی دا هغه د پاکستان دشمن دا. او زمایم کا چې د انسان په خپل الفاظ د یو عین شکل لري یا دای ورکوي یا جان ته عین وای اخر یو به خبره دا کدی پاکستان عین په تناظر کې ورته وګورئ نو زمایم چې بالکل دا خو انټی پاکستانی دی.
خو دلته یو پښتنه دا راپورته کیږي چې اخر د داخله چارو وزیر له داسې ډول بیان څخه څه ترلاسه کول غواړي. په اسلام آباد کې مشت د سیاسي چارو کارپو امل خټکی دوه اړخونه په ګوته کوي.
یو اړخ خدا دې چې حکومت لا تر اوسه پورې دا کوشش کوي چې خبرو اترو د لارې چې دی نو د پاکستان تاریخ طالبان پاکستان سره چې دی نو روغ جوړو کی او یا دا چې لارې چارې ولټي چې په پرمن طریقه باندې دا غا مسله پای ته ورسي. او دغه خبره دا ده چې هغه په دې طریقه باندې غواړي طالبانو هم د دې اصل کې او غوښتي دا وایي چې تاسو موږ چې د نو هغه ملک دشمن نه ګڼو. البته دا تاسو چې کوم اختلافات دي مسائل دي دا د حکومت سره دي.
په پاکستان کې ځینې داسې کارپوهان هم څه وایي. د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان دغه بیان د طالبانو په اړه په هیواد کې د موجود د حق سوچ د بدلولو یو کوشش دی چې وسوال طالبان پاکستان دښمن ګڼي او پر ضد یې د جدي کاروایی غوښتنه کوي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پسین صوبا کې لالوګې نه د مړشو ماشومانو د پیښې از خود نوټس اخستی. چارواکي وایي د تر پارکر په سیمه کې په تیرو دوه میاشتو کې د وچکالۍ له وجې شپېته ماشومان مړه شوي دي، خو غیر رسمي رپورټونه بیا د مړو ماشومانو شمېره نوره هم زیاته یادوي. د جمعې په ورځ په جاري شوي بیان کې چیف جسټس حسین چیف سیکرټري ته حکم ورکړی چې د مارچ په لسمه نیټه دې مکمل رپورټ عدالت ته وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سند صوبې په تر پارکر ضلع کې د ولګې له عمله د ماشومانو په مړینه د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ سوموټو اکشن اخیستلې ده. د یادې محکمې مشر قاضي چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د دې لپاره د قاضیانو درې کسیزه ډله جوړه کړې او اړوند چارواکي د مارچ په لسمه نیټه محکمې ته غوښتي دي. بلې خواته د اغیزمنې شوې ضلع تر پارکر استوګن د سیمې په هسپتالونو کې د دوایانو د نشتوالي او نورو ستونزو څخه سر ټکوي. یوې متاثره شوې مېرمنې د جمعې په ورځ د تر پارکر ضلع په مرکزي هسپتال کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل، دی وایي ورور زمنګ په ټول وطن کې قات دی، د ګټې وټې هیڅ وسیله نه ده پاتې. که څوک مریض شي نو هغه د دې ناروغۍ له کبله مري. د غلې دانې او دوایانو سخت کمود دی. د تر پارکر ضلع یو خبریال کتاو جانی نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل، په سیمه کې د قات اثرات څو میاشتې مخکې شروع شوي وو. د دې په لومړنۍ مرحله کې د سیمې د خلکو څاروي د ولګې له لاسه مړه شوي او اوس دا سلسله د سیمې تر انسانانو غځېدلې ده. دی وای پسیمه کې د قحط او لګي صورتحال ورځ تر ورځ مخ په زیاتې دوه دی او هغه ځکه چې د ترپارکر ضلع 95% خلک په کلو کې اوسیږي او د دوی ټولو گزاره په کر کروندې او د څارو په ساتنه ده. سکال وچکالی وه نو ځکه دغه ټول خلک د دې آفت څخه اغیزمن شوي دي. سند حکومت ترپارکر ضلع آفت زده ګرځولې او د خلکو د ژغورنې دپاره یې د 10 کروڑ روپو مرستې اعلان کړي دي. د دې ترڅنګ د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سیمې دوه لوړ پوړي افسران په خپلو کارونو کې د غفلت په کولو تورن بللي او له خپلو کارونو څخه یې ګوښه کړي دي. وزیر اعلی قایم علی شاه وای که په ترپارکر ضلع کې ماشومان مړه شوي دي او یا هم څاروي، په دې کې مجرمانه غفلت شوی دی. موږ د دې لپاره د څارنې کمیټي جوړه کړې. دغه کمیټي به په دې اړه پلټنې کوي چې د دې مرګونو په سلسله کې له کومې محکمې څخه نیمګړتیاوې شوي دي. یاد دی وی د سین صوبې په ترپارکر ضلع کې د سرکاري شمیرې تر مخه په تیرو 2 میاشتو کې 6 ماشومان مړه شوي او په سلګونو نور په هسپتالونو کې داخل دي. خدایي خلک د مړو شوو ماشومانو دغه شمیره له دې څخه 2 برابره زیاته ښایي. ډاکټران وایي زیاتره ماشومان د ولګې او د موسم د یخوالي له امله مړه شوي او یا هم په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای چې په دې هواد کې باید له خزو سره تاوتریخوالی په مکمله توګه له منځه لاړ شي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په منځغونډو کې دا څرګندونه وکړې. کرزی له دینی عالمانو او قومي مشرانو وغوښتل چې له خزو سره د تاوتریخوالی او ناسم چلند پای ته رسولو لپاره خلکو هڅوي. نورحال د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
ولسمشر حمید کرزای وایي په تیرو 2 کلونو کې افغانستان د ښځو په برخه کې لاسته راوړنې درلودې، خو هغه زیاتوي چې قناعت باید پرې ونه شي او په دې برخه کې لا زیات او چټک کارونه وشي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې اوس هم په هیواد کې لکه د نورې نړۍ په څیر له میرمنو سره تاوتریخوالی کیږي. هغه له دیني عالمانو او قومي مشرانو وغوښتل چې د دې پدیدې په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
غواړم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي. نو د تیر په څیر یو ځل بیا د هیواد په دیني عالمانو او قومي مشرانو غږ کوم چې په جوماتونو او په غونډو کې د ښځو احترام، د هغوی د حرمت او عزت لپاره خلک تشویق کړي، چې الحمدلله زموږ عنعنوي ټولنه دغه هر څه لري. دغه باید قوي او بهتر سي او دغه باید د نړۍ نندارې ته وړاندې سي.
هغه زیاته کړه هغه څوک چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي زړور نه بلکې بې غیرته او ډارن دي. ښاغلی کرزی د غونډې برخوالو ته وویل چې د ښځو د ورځې په مناسبت یو زیری هم ورته لري او هغه دا چې د یوې بلې لور پلار شوی دی. دا د ښاغلی کرزی دریم اولاد دی. د ملالۍ په نوم یو بله لور او د میرویس په نوم یو زوی هم لري. په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د وروستي راپور له مخې په دې هیواد کې له ښځو سره تاوتریخوالی 25% زیات شوی دی. د راپور له مخې دې کمیسون په یو کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 4500 پیښې ثبت کړې دي. په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر په راتلونکي حکومت غږ وکړ چې د اوسني حکومت په شان د ښځو حقونو ته پام وکړي.
زه امیدواره یم نوی او راتلونکی حکومت چې منځته راځي لکه د اوسني حکومت په څیر د ښځو په سیاسي، فرهنګي او اجتماعي ژوندانه کې ګټور رول ته پاملرنه وکړي او د ښځو د وضعیت مثبت بدلون ته ژمن پاتې شي.
هغې وویل د تیرو کلونو په پرتله د ولادت پر وخت د میندو مړینه 15% کمه شوې ده. دا نوموړې په وینا اوس هم د حکومت 22% کارکوونکي ښځې دي، خو په اوسني حکومت لوی انتقاد دا دی چې په اکثرو مواردو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوونکي نه دي نیولي او که نیول شوي هم دي بېرته خوشې شوي دي.
تاسو مشال ریډیو اوره. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې لړ کې نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی په ودانۍ کې هم یو دستور شو. په یاد تقریب کې د متحده قومونو او کډوالو نړیوالې ادارې مشر د ښځو نړیواله ورځ په موقع مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا صوبه د جنگ ځپلې سیمې سره نږدې پرته ده، نو باید دلته د زنانو د خیر ښېګڼې او تحفظ لپاره ډېر کار وکړل شي. دغه په خبره په دې لړ کې دوی هلې ځلې کوي. لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی ودانه کې د اتم مارچ د ښځو د نړیوالې ورځ په موقع یو دستور وشو چې په کې د متحده قومونو د ټولو ادارو په پیښور کې مشر جیک فرانکلین، د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او نور حکومتي چارواکو ګډون وکړلو. په دې موقع د متحده قومونو په خیبر پښتونخوا کې مشر جیک فرانکلین مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا جنگ ځپلې سیمې سره نږدې پرته ده او ډېرې ډلې داسې دي چې د هغوی د وروسته پاتې خیالونو له وجې د ښځو حقونه پرمختګ نه کوي. دا رښتیا خبره ده چې مونږ خیبر پښتونخوا کې جنگ ځپلې سیمې سره نږدې پراته یو او زه به دا ووایم چې د ډېرو ډلو زاړه خیالات دي او هغوی د ښځو پرمختګ نه غواړي، خو دا زموږ په شریکه کار دی او په دې مونږ خپلې هڅې کوو لګیا یو او د پاکستان جمهوري حکومت دی او هغوی له هم ډېر کار کول پکار دي، خو ولې متحده قومونه د پاکستاني حکومت سره یو ځای کار کوي او پاکستاني حکومت هم لګیا دي په دې لړ کې قانون سازي هم کوي. او ما ته یقین دی چې د حکومت دې ګامونو سره او زموږ د ټولو چې کومه توجه ورکړې ده د ښځې د ښېګڼې حوالې سره، نو راتلونکي کې به مونږ ډېر زر یو مثبت بدلون ووینو. بلخوا دستوره کې ګډون کوونکي د متحده قومونو لخوا په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د خوراک او د کر کروندې ادارې یو مشره محجبین قاضي وینا وه چې دا وخت د خرابو حالاتو له وجې کډه کوونکي زنانو ته ډېرې ستونزې دي او باید حکومت او نړیوالې ادارې د دغه زنانو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
قسم کرائسز روان دی، کانفلیکٹس روان دی، دی کې چې دین زموږ زنانا ټولو کې وانربل گروپس کې دی، دا هی د پاره د خپل کورونه پر خودل او مایګریټ کول او بل ځای کې اوسېدل دا یو ډیر لکه د سړو په مقابله کې د زنانو د پاره د زیات چیلنجینګ سچویشن دی. دی کې دا هی سکیورټی، دا هی پروټیکشن، دا هی ایجوکیشن، دا هی هیلث، هر یو شیز کمپرومایز شو. په کار دی چې دې ایشو سره ډیر زیات فوکس ورکړی شي. کومګ د یو نیشن فیوچر غواړو نو هغه زموږ زنانو ورته انشور کولی شي، او کومګ زنانو ته دا سپورټ ور نه کړو په دې وخت کې نو پرابلی چې
دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه کې د زنانو د حقونو لپاره د متحده قومونو ادارې څه کوي، نو جیک فرانکلین مشال لیډو ته
وایي
چې ښځو ته تعلیم ورکول زموږ اولنۍ ترجیح ده او موږ غواړو چې جنکو تعلیم پرمختګ وشي، نه یوازې په پرایمري کچه بلکې په کالجونو او وړاندې یونیورسټو ته هم دوی ورسي او خپل سبقونه ترسره کړي. دا ډېره ضروري ده او موږ ته پته ده چې دلته پاکستان کې د زنانو زده کړې یا تعلیمونه ډېر ستونزې لري، په خصوصي توګه د نارینه په مقابله کې، او یقینا د ښځو تعلیم ته موږ وړاندلیتوب ورکړی دی. په دې موقع د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وینا وه چې خیبر پښتونخوا به ډېر زر د زنانو د خیر ښېګڼې او تحفظ لپاره ټوله قانون سازي وکړي او هغه به عملي هم کړي.
دا مشال ریډیو دا تیر ورځ په ټانک کې د جنوبي وزیرستان خبریالانو د سوګند پورته کولو دستوره سرته رسیدلې. د دستورې پر مهال خبریالانو هغه ستونزې شریکې کړې چې دوی ته د ریپورټینګ په وخت پیښې وي. دوی وایي په سختو حالاتو کې کار کوي او پکار ده چې له دوی سره د مرستې سمبند وبست شي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د شپږم په ورځ د چولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې یو درنه غونډه وشوه چې په کومه کښې د چولی وزیرستان ټرایبل یونین آف جرنلیسټ وانا اولدا پریس کلب نویو عہدیدارانو په یو ځای د وفادارۍ سوګند پورته کړ. دغې سیمې خبریالون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، په دغه باره کښې دوی څه ویایي او څه غوښتنې لري؟ د ټرایبل یونین آف جرنلیسټ چولی وزیرستان یونټ صدر زمان مسعود نه وار وایي.
غټه خبر دا ده چې میرا په علاقه کښې دوه قوتونه چې دوی په مانځ سره جګړه کوي، هغې په مانځ ریپورٹنگ کا ول چیم نے کنا دا انتہائی مشکل خبر ادو کا چیرے میزا لشکی ہم ان بیلنس کی کنا بیا میزا زور نہ ہتری میگا
دلدا پریس کلب صدر شاکر اللہ شاکر مسعود ویائی
گٹن مشکل خبر ادو چنند جنو وی وزیرستان سورہ ہن جرنلسٹن دی یاد مختلف ارگنائزیشن سرا چارے کوی خصوص مقام دا دی چے ایت تا سیلری تا پیکیج نہ ملا وی جو کچا تا ملا وی جی ایوڑا سے دے ملک برابر دی دے میز دیر کمائلی صحافی مرنا شاہدون سی تے دے شہادت بندے دے دغ خپل ادارے دیوامیاں اش دیوامیاں اش خو مت دغ دے پوینے
زرداد وزیر زیاتاوی
جنوبی وزیرستان کے خطول قبائلی سیمہ کے صحافت تیرا گرونا بلکہ زیمہ چھنا ممکنہ چھار دو خاص کر مشتا پوانا کے حکومت یو شب بیلڈنگ دے پریس کلب دے پورا جوڑ کرائے ہوا خود میز بد قسمتین آپ نمانی میں خلق ڈانکہ زیادہ دو رد مکاہ شوید یہاں زولت دے میز دے نستی سیاسی داسې دوی نشته
د چلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب چکم د دې غونډې ستر ملما و پسولی وزیرستان شه د صحافت او خبريالانو په باریک شه په دارنګ وژغه دا
نن چې تاسو کوم دا محفلو کتلو دا د تقریبا حل برداری تقریبا او زما خیال دی چې زمونږ په صحافي کشران ځوانان دی په دیو کې بے پناه ټیلنٹ ته او دا په قومي ادارے کې چې کوم زمونږ نور قومي لیول صحافیان دي هغه په مینس کې د خپل ځکېدلو بالکل ټیلنٹ شته چې لګ دیو سره نور ملستو شي لګ دیو نور پالش شي نو ان شاء الله زه امید لرم چې د دیو دا صحافت به امپروف کیږي او دیو په خپل په غټه صدا باندې د خپل ایجنسی او د خپل ملک هم نور شي
په دامو کې قبایلی خبريالانو غشتنه وکړه چې حکومتي چارواکي او چې د میډیا د کومو ادارو سره دوی وابسته دي هغه د دوی حقوق وپیژني او مشکلات سمول ته یې دي مخ ور واړوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي لنډ خبرونه یو وار بیا د بشیر کوخنور
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې تحریک طالبان پاکستان د خپل اعلان کړي جنگ بندۍ خلاف ورزیو کې نو په قبایلی سیمو کې بعد روانې میاشتې په اخره کې پوځي عملیات وکړي یاد دوی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبان سره د سولې مذاکرات شروع کړي او خوښه یوه هفته وړاندې تحریک طالبان پاکستان د جنگ بندۍ اعلان کړي پاکستانی چارواکو د هغه یو څلوخ ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقات حکم کړی چې د رپورټونو له مخې د سیم صوبې په تر سیمه کې د نمونیا او خوراک د کمی له وجې مړه شوې دي نن په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي په دې موقع په خبر کې به غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د ملګرو ملتونو استازي جیک فرانکلن وویل چې د پاکستان حکومت باید د ښځو د حقونو لپاره پوره پوره ګامونه واخلي افغان ولسمشر حامد کرزی هم په قومي مشرانو او دینی عالمانو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره دې کار وکړي د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوال نوراغا کامران نن په یو چاودنه کې وژل شوی او په لغمان کې څلور امنیتي ځواکونه په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دي روس وايي پر مسکو باندې د یوکرين لپاره د امریکا هر بندیز پر امریکا هم بد اغیز وکړي مسکو دا خبره په داسې حال کې کړې چې په خپل یوکرين کې وسلوالو هڅه وکړه چې د کریمیا په ټاپو وزمه سیمه کې وبل اپوزي اډه ونیسي او د ملایشیا ایرلاینز د وی مسافر وړونکو الوتکه د 209 د سرلی او د پلټن لپاره کار روان دي دغه وسو واویا بوئنګ جاز له کوالالمپور څخه د پیکینګ لور ته روانو چې ترې تم شو او په ایشیا کپ فائنل کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې په 15.1 ور کې 126 رنز کړی دي او درې کسان یې ور دي دا وخت مصباح الحق په 55 او فواد علم په 55 رنزو باندې بیټینګ کوي
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کول اوس په پسروي پروګرام کې د حسیبه شهید فیلوشپ پروګرام د کامیابی امیدوار ګلمینا یوسف زئی سره خبرې او واوري دا پروګرام مخ کې هم نشر شوه دی راځي چې ورته وکړو چې
د باغ سبې پسته تر قامت پښتنې په قامت سره نه دی سبې
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي حمید زاده هرکلی وایم موږ سره دا وخت په سټوډیو کې د افغانستان سره تعلق لرونکي ګلمینا یوسف زئی موږ ملمنه کړې ده ګلمینا د حسیبه شهید فیلوشپ پروگرام یو کامیاب امیدوار ده دا وی خپل فیلوشپ پوره شوه دی او دا وخت اروپا ته راغلی ده مخکې هم موږ دوی سره خبرې کړې وي خو د دوی فیلوشپ مکمل شوه دی نو په دې پروگرام کې به د ګلمینا یوسف زئی سره خبرې کوو ګلمینا تاسو ته هرکلی وایو
مننه هم خپل سلامونه نیکی هیله تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله لرم چې د ژوند هر ډګر کې بریالي او سوکاله اوسئ
ګلمینې تاسو د کار په حق له بل تاسو سره خبرې کوو او زه به تاسو کوم چې د خبريالې په توګه تاسو کار کوي لګیاي په افغانستان کې نو دا راته وایي چې د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق لري او به د خپل د صحافت یا د خبريالې په حق له کراته سوای چې کله نو کار پیل کړ په عملی میدان کې
زه د کونړ
په اسمار سیوري کلی پورې تعلق لرم. فعلاً په کابل کې اوسېږم. اوس مهال دلته راغلی یم. تقریبا څلور کاله نږدې کېږي چې زه میډیا ته راغلی یم، خو ما د خبریالي برخه کې پخوا کار نه کوو. خو بیا ما تلویزیون یوه تلویزیون سره دوه نیم کاله کار وکړو، بیا راډیو برخه ته راغلم چې خبریالي برخې ته.
خانو څنګه ټي وي او تاسو اول ټي وي کې کار وکړو، بیا دغه شانتي اوس ریډیو سره، دواړو کې څه فرق وینه؟ آیا تاسو خوشاله یې د خپل د دې کار نه؟
ډیره زیاته، ځکه زما یو وخت کې ارمان و، هیله مې وه، او زه فکر کوم نږدې زه خپل هدف ته رسیدو ته نږدې یم. نو ما هیله وه چې زه یو وخت کې خلکو ته خدمت وکړم د ژورنالیزم برخه کې، او انشاءالله زه فکر کوم چې تر یو حده مې دا ارمان پوره کېدو په حال کې دی.
نو څنګه ستاسو چې کوم ارمان دی د خلکو ښېګړه کول د ژورنالیزم یا د صحافت له لارې، تاسو فکر کوئ چې ستاسو څه خواهش دی؟ تاسو څه کول غواړئ د صحافت له لارې یا د ژورنالیزم له لارې تاسو پوره کولی شئ؟
زه فکر کوم تر یو حده هو، ځکه چې ژورنالیزم هغه قدسه دنده ده چې انسان کولی شي د نورو ستونزې. زه په هغه ټولنه کې اوسېږم چې هلته ستونزې ډېرې دي، مخصوص ښځینه ماشومان په عمومي ډول هلته ستونزې شته، او دا ستونزې د حل لاره میډیا ډېره اسانه لاره ده. او زه د هغې ځي ستونزې درک کولی شم، او زه هلته ستونزې راوستلی شم ټولنې ته، او هغه د خلکو تر چارواکو تر غوږو رسولی شم. او هغه یعنی زه نسبت که د بل ځینا څوک راشي او ژورنالیزم برخه کې هلته کار وکړي، زه فکر نه کوم که د هغې ځي خلک خپله یعنی ښځینه برخې مذاکره مانس دواړه برخې هلته کار وکړي د ژورنالیزم برخه کې، نو زه فکر کوم دا به ډېر ښه وي د هغې ځي د کارونو لپاره، د هغې ځي د اصلاحاتو لپاره. او دا میډیا هغه څه دي چې ډیر تغیرات راوستلی شي په ټولنه کې.
تاسو وایئ چې تاسو په کار دا په لاس باندې دا موقعه درکوي چې تاسو هغه ستونزې مخامخ کې چې کومې په افغانستان کې ښځو ته ورپېښې دي، بیا دغه شانتې نوره په ټولنه کې چې کوم مسایل دي. نو ګلمینې، د ښځو د مسایلو خبره به وکړو، خو تاسو هم د ژورنالیزم په ډګر کې راوتې دادی، خپل هم یو جینې یو ښځینه خبریالې، نو په دې لار کې تاسو تر اوسه پورې چې دی نو کومې ستونزې لیدلې دي، یا د یو داسې ټولنې سره تعلق لرل چې اغلته جینکو ته دومره موقع نه ورکړل کېږي، تاسو څه احساسوئ؟ څه داسې لوی لوی ستونزې دي چې تاسو مقابله کړې ده، او تاسو هوډ لرئ چې اوس په هم زه په راتلونکي وخت کې به هم زه د هغې مقابله کوم؟
ښځینه وو ته اکثرا هر چاته چې کار نوی پیلوي نو ستونزې وي، ستونزې شته، او هر انسان ستونزو سره مخ کېږي. خو کله چې یو ماشوم نوی پښو باندې راځي سوزلې لویږي، نو باید څوک یو ماشوم نه زده کړي چې که غواړي په خپلو پښو ودرېږي نو باید ډېرې ستونزې وګالي. نو هر څوک چې راوځي ټولنې ته، په خصوص د افغانستان غوندې ټولنه کې چې راوځي میډیا ته او غواړي په ژورنالیزم برخه کې کار وکړي، نو باید ډېر څه په ځان ومني او بیا راشي. او زما هدف کله کله یعنی زه فکر کوم چې هغه څه چې څوک هدف ټاکي او څوک غواړي چې هغه ځای ته ورسیږي، نو هڅه وکړي او هیڅ ستونزې په یعنی ستونزې خپل مخې ته ونه ویني، او هر څه ومني په ځان باندې، حتما هغه هدف ته رسیږي. او زه د افغانستان د ټولې نړۍ ښځینه ته دا وایم چې باید کار وکړي، ځکه ښځه هغه څوک ده چې په ټولنه کې ډېر تاثیر لري نسبت د نارینه ته، ځکه ښځه په کور کې ماشوم لویوي. ښځه چې کله له ټولنې له ستونزو له هر څه نه خبره نه وي، نو فکر وکړه هغه ماشوم چې لویوي کنه، د هغوی یعنی هغه سترګې پټې وي، یا هغه هر څه ورته روښانه کړي نه. زه وایم چې باید ښځینه ډېر کوشش وکړي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي او ډېر پرمختګ لپاره. او زه فکر کوم هر څوک چې زما غږ اوري، کېدای شي داسې نجونې او داسې څوک هم پکې وي چې نا امیده وي، زه نشم کولای، نو فکر وکړي زه چې د افغانستان غوندې ټولنه چې هلته ډېر په سختۍ یعنی یو ښځه کولی شي دنده ترسره کړي، نو هلته کار کوم، نو تاسو ولې نشئ کولای؟ څوک چې هدف لري حتما رسیږي، او وایي هغه څه چې څوک په دعا کې غواړي او هدف وي او خیال یعنی په خیال کې وي، هغه ته حتما رسیږي.
دا د فیلوشپ لپاره کې تاسو راته وایي چې د کې تاسو څومره مدته راکړه او سم مستقل
ډیر سمې د ژورنالیزم برخه کې زده
کړل او ډیر سم نوی ولیدل او ډیر سم نووز دا نوی مې زده کړل او ما نږدې لس میاشت کې چې زه فیلوشپ کې وم او ستلته د دې برخې ته راغلم او دلته مې ډیر څه زده کړل. داسې هغه څه چې ډیر راته جالب وو او ډیر راته یعنی صادقانه همکاري د همکارانو وه.
دا راته وایي چې اروپا کې او بیا د دې ځای ژوند کې تاسو سفر کولیدلو بیا افغانستان کې څه داسې چې راغله شروع کې دا ستاسو آیا اول ځل دی چې اروپا ته راغله؟
دا زما لومړی ځل دی چې اروپا ته راغلم او خو مخکې له دې زه هندوستان ته یو سفر مې کړی و نو دومره ډیره اندېښمنه نه وم د دې په اړه چې زه څنګه باید لاړ شم څه وکړم. خو ډیر فرق مې چې دا ولیدو یعنی زه په افغانستان کې اوسېږم هلته د یو روحي فشار لاندې وم او دلته زه فکر کوم دا مې خپل هیواد دی، د دې لپاره نه چې ما د خلکو سره اونس اخیستی، د دې لپاره چې دلته ما ته امنیتي ستونزې نشته. زه هلته چې کله چې خپل دندې ته روانوم نو په دې فکر کې یم چې په لاره کې به څه کیږي، زه به تر هغه ځای څنګه رسېږم، زه به بیرته څنګه راځم. یعنی دا یو روحي فشار لاندې انسان یالته هر ورځ، نو د دې لپاره دا دلته یو رقم ځان سکون کې احساسوم.
ډیره خبره ده ګلمینې. مونږ سره د یو اوریدن کې ټلیفون کړی دی.
السلام علیکم، زاده لسین تورای د کور می جان سینا سر نمونه اونې کې لوړاندې کوم، خصوصا سنت توسي منمنه خورته دا منمنه نه دا پښتنه ده کنه سبسیات لکایوا خدا یعنی جرنالیزم کوي عین نه دي ته څه پرابلم نه وی کنه.
ها دا جرنالیزم په ډګر کې د پرابلمز او د ستونزو تاسو خبره کړی او موس په دې لګیا او بل څه پښتنه لري کني نو په دې باندې بنوري
خو پښتنه دا ده چې آیا د کوم ریډو سره یعنی کوم هغه څه د کور کوي ادارې سره ریډو کې
ګلمنی دوی هم دغه پښتنه کوي چې تاسو څه ستونزې وي مرور جان دوی خو هم دغه وی چې امنیتی ستونزې نه اساسي په اروپا کې هم اغلته په افغانستان کې ډېری امنیتی ستونزې سره مخامخ ده لکه ذهنی فشار خبره کوي بیا دغه شانورې ستونزې دي او بیا دوی وی چې تاسو د کوم رادیو سره کار کوي نو
ما مخکې یادونه وکړه چې نږدې لس میاشتې کېږي زه ازادۍ سره کار کوم او فعلاً ما ازادۍ سره یم. نو
صحیح ده بالکل رور جان، دوی اول د ټي وي سره کار کړی دی بیا استاد حسیب شهید فیلوشپ چې کوم پروګرام دی هغه کې دوی خپل زده کړې دادی سر ته رسولي دي، بلکې هم د هغه برخه ده چې دوی اروپا ته راغلي. ګلمنی تاسو خو د جرنالیزم په میدان کې قدم خې دي، خدا سي ما اوریدلې دي چې تاسو شعرونه هم وایي لیکلم کوي نو دا څنګه دا شو کله نه پیدا شو؟
ما مخکې ویلې چې ما په خوانه جرنالیزم برخه کې علاقه درلوده او دا شعر لیکل او لیکنه کول دا هم یو برخه د ژورنالیزم زمال نظر تشکیلوي، ځکه چې ما په هغه وخت کې دومره توان نه درلود چې یو ځای کې کار وکم. نو ما شعر لیکلو اوس هم لیکم خو هغه وخت کې هغه هم د ټولنې ستونزې راخله سچې پستر ګوینم. یعنی ما د دې غزغم نه درلود چې زه دا ټولې ستونزې د هر څه پستر ګووینم او بیان نه کوم، نو د دې لپاره ما شعر لیکل او شعر لیکلون ته مخه کا لیکنه به می کولې. د مثال په توګه یو شعر مې د خزو په اړه لیکلو، یعنی مخکې په خوازه میډیا سره نه وم، ما ژورنالیزم برخه کې کار نه کوم، یعنی زه مطالعه مون په هغه وخت کې دی خوانځي. نو په هغه وخت کې ما یو شعر د خزو په اړه لیکلې، ځکه ما یو احساس درلود چې باید تر څه وخته د ستونزې، تر څه وخته به خزې ماشومان ځوانان د افغانستان خلک د ستونزو سره مخ وي، تر څه وخته به جګړې، تر څه وخته به نفرت. نن یې د سرو مریو هار ورک شوی، بیا یې د شنو خالو قطار ورک شوی، چا یې په لیچو کې بنګړي مات کړي چې د بنګړیو شرنګ هار ورک شوی. پرون له دې کلي نصره ډولۍ کې دغه قرجن اسمان سپوږمۍ وړېده چې د قدم لاندې ګلان غوړېدل، د هغو هورو نه بهار ورک شوی. غماز او شپو یې د مین زړګي نه ټوله رڼا او هم ښکلا وړېده، اوس یې زړګي ته لار مندلی نه شي، ظالم شپه کې ترې سهار ورک شوی. اوس یې هم مړې هیلې په زړه کې اوسي، شهید شوي د پښتو په دود کې، چې په فال کې د تقدیر ژوندۍ کړي، نن ترې هغه د مینې یار ورک شوی. یاره د ګل پر ځای اغزي غونچه کړه، که ټپي کړې زړه به درد نه کوي، ستا د الفت په قدر نه پوهېږي، نور د خوښیو انتظار ورک شوی. نور دی आवाज په چا اغیز نه کړی، زما او ستا کبه جدا جدا ده، ستا دی ارواح ته وافته دوی راغلی، خلکو په خپل نفس اعتبار ورک شوی.
ډیر خسته ګلمینه ماشاءالله دغه کې تاسو د شاعری رنگ کې دا سرګنده د چي تاسو د څه په حق له شعرونه لیکي نو دا لیکنه چې تاسو کوي او شعرونه چې تاسو لیکي دا غي تاثیر تاسو د سنه اخلي زیات لکه د ټولنې مسائل دي او کنه بیا نورم داسې شعرونه دي چې تاسو لیکي د ژوند د کوم کوم اړخ په اړه کې تاسو قلم راخلي او بیا شعرونه لیکي او بیا دغه شعرونه لیکي نم کوي
از ډېرې د ټولنې ستونزې وینم نور نو ز د دې نفرت جنگ او شخړو د دې هر سنه په افغانستان کې ستړي شوې ام نو د دې لپاره ډېر زما شیرونه عشقیم دي او د ټولنې ستونزې مې په کې رانغړلې دي نو همدا مسایل دي
بل تاسو سره شوق لري ګلمینا د کپړو سره شوق لري د فیشن سره لري کسنګ
ز فکر کوم په عمومي ډول د انجونې ل فیشن جامو د هر سره شوق لري او خوخيږي شي نوې جامې واخلي فیشن وکي ز د دینه انکار نکوم
زاده د پروګرام اخیری شیبه را رسیدلې دي په اخیره کې بدن یو ځلې بیا خواستو کوم یو خسته شانت کې شه
مننه ز د یو سلوري زده د ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم وای ستادي مسکا رنگونه ګلانو ټول واخستل ستاد مسکا رنگونه ګلانو ټول واخستل ستاد جبین خالونه ګل د غاټول واخستل ستاد لیمو سپو کې د زړه بیړۍ ډوب شو ستاد عشق ټول خوندونه زما کچ کول واخستل
بل می نه ډیر مننه
مننه لتا سو نام چې ماته مو وخت راکو
په دې پروګرام کې نن مونږه د ګلمینا یوسف زئی سره خبرې وکړې امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي وي اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام جمهوریت په جمهوریت خبرونه کې نن په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو کمپینونو ته کتنه کوو دا به معلومه کړو چې انتخاباتي کمپین د دیموکراسۍ لپیاوړي کولو او کمزوري کولو سره څه تړاو لري خبرونه هر اونۍ په امید ساحل جوړوي
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کمپین آیا د هغه هیواد له دیموکراسۍ سره مرسته کوي او کڅنګ هغه نوماندان چې په کمپین کې ژمنې کوي او پوره کولای نشي آیا د ولس له باور سره سره د هیواد ولسواکۍ ته هم تاوان رسوي همداراز د کمپین پر وخت خلکو ته پیسې ورکول آیا تر ټاکنو مخکې د درغلۍ په تعریف کې راځي او کنه دا او نور پوښتنې په نننی جمهوریت کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په افغانستان کې د اپریل پر 15مه ولسمشریز انتخابات کیږي دا د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته د نوي اساسي قانون تر مخه د افغانستان درېمې ولسمشریزي ټاکنې دي ټاکنو ته یو لس کسانو ځان نوماند کړی دی او دا مهال په هیواد کې انتخاباتي کمپین روان دی د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د افغانستان کمپین ته لکتنې سره سره دا هم څېړو چې دا کمپین د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو یا کمزوري کولو په ترڅ کې څه رول لوبولی شي په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور انتخاباتي کمپین د ډیموکراسۍ په ګټه بولی یونس فکور وایي د کمپین پر مهال نوماند یا کاندید ولس ته مخامخ درېږي او د ولس د پوښتنو ځواب ورکوي
خو داسې یو برېتور و ملا دې تړلې او ټوپکان به ورسره و ټانک په پپسي و خلک به خبر نه وو ول پاچا راغی په ارګ به ورننوتی یا په تیارو یا په ریادو افغانستان به ونیول اوس یې مخ ته ولاړي دلایل وایي یو سړی پوښتنه ځینې کوي دا منازه بل دې جوابونه وایي وایي زه به افغانستان ته داسې وکړم زه به داسې وکړم زه به دا زه فکر کوم دا قدرت او ریاستي جمهوري خلکو ته آشنا کړه هدیې کړلې اوس خلک راځي د کاندید سره ګوري د راینده رئیس جمهور سره د نږدې ورته ګوري د تا ته کمپاین کوم
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل وایي ولسواکي د خلکو نظام دی او باید خلک خپل نوماندان وپیژني
دیموکراسي څه ده د خلکو حکومت په معنا کومونه سوسي خلک په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه نمایندگان حکومت ته ځي نو دغه نمایندگان طبعا باید خلکو وپیژندل شي شناخت ولري او د خپلو پروګرامونو هغوی ته وړاندې کړي تر څو خلک په ښه توګه وکولی شي چې برنامو پروگرام خوشی
یونس فکور او خوشحال خلیل وای اوس په افغانستان کې واک او خلک سره نږدې شوی دی. خوشحال خلیل وای هغه تلسم اوس مات شوی دی چې یو کس به پر هیواد واکمنی وکړي.
هغه تلسم اوس مات شوی دی چې خلکو به پخوا ویل چې یو کس په یو ډله په یوازې په ټول افغانستان حکومت کولی شي. اوس ټول په دغه فکر رسېدلی چې هیڅوک هم یوازې سره حکومت نه شي کولی. اول دا دوم دا چې د خلکو د حمایت نه پرته حکومت.
یونس فکور وای په افغانستان کې وسنۍ کمپین ښه روان دی او د قانون او خلکو د ویرې له کبله کاندیدان یوازې خلک آگاه کوي.
اوس خلک احتیاط کوي، کمیسیون د انتخابات احتیاط کوي، خپل کاندیدان احتیاط کوي چې کمیسیون د انتخابات دا تخطی را پشتي ونه ویني. مثلا اشرف غنی زیر پوش موټران د اداري امور نه جوړ کړي، د کمیسیون شکایت چیرې مکړي دي، یا مثلا دغه ریم وردګ کم د مکتب مدیران استعمال کړي وو، دوی بیریږي پر دا مصارفو باندې بیریږي چې قانوني کې. نو زه فکر کوم دا د یو څه دا د مطبوعاتو نظارت او د خلکو هوشیاري د دې سبب سوی دی چې اوس دستي خو دا کمپاین د دې لپاره دی چې آگاهي عامه ورکړي خلکو ته.
د فکر په خبره دوی یو غونډه وکړه او ټول کاندیدان یې سره تفاهم ته ورسول چې یو بل پسې به خبرې نه کوي او په ښه ډول به کمپین کوي. نه د پاندا د ډیموکراسۍ یو ښه پایل دی.
خو زموږ یو دلی په انټرکانټینټل کې د ملي اجنډا په نامه باندې دا دوه کاندیدان او د لسو د نو نفرو اول معاونین راټول کړه پر یو تفاهم نامه باندې مو انزاپ وکړل چې برنامه به تشریح کوي، یو بل ته به سپکاوی نه کوي، پیسې به ډېرې نه ویشي او نتیجه به د انتخاباتو منی د قانوني لارو چارو. دوی په ټولو پر دې انزا وکړله. دا تفاهم نامه هم خپله یو څه کومک وکړي آگاهي عامه ته چې کاندیدان باید اوس تخطي ونه کړي. نه دا د اشرف غنی اعلامیه که تاسو په تلویزیون کې اورېدلي چې د ده په نامه ځینې خلک دلته وو هلته نورو کاندیدانو ته توهین کوي. ده په تلو کې اعلامیه خپره کړه چې دا زما لپاره نه دي، دا توطیه ده. دا خپله ځینې تاثیرات کوي چې د خولې څخه کاندیدان لاس نه اخلي او هر څه چې په زړه سوه ته په بل پسې نه وایي. نو زه فکر کوم دا د ډیموکراسۍ لپاره
که څه هم پوهان وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د اپریل میاشتې ولسمشریزو ټاکنو لپاره ښه کمپین روان دی، خو د همدوی په خبره په دې کمپین کې نیمګړتیاوې ډېرې دي. د بیلګې په ډول د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي تر اوسه په کلیو کې اوان په کابل کې خلک ټول نوماندان نه پیژني او دا د کاندیدانو کمزوري ده.
اکثر د کاندیدانو په باب موږ چې په ولایاتو کې پوښتنه کوو، دلې په کابل چند کاندید دوی نه دي خبر، نومونه چې شي دي خلک نه به پوهېږي. او اکثر یې پاچا بولي چې پاچا یې نوې ما بیا یې رئیس جمهور یې نه بولي. دا کاندیدانو نه دي کړی سوي چې خپلې برنامې خپل نومان او عکسونه کلي ته ورولي، د ښارونو اطرافو ته ورولي. دا د دوی نقص دی.
هر کله چې انتخاباتو ته ولاړ کسان له ولس سره ژمنې کوي او بیا د رایو د ترلاسه کولو وروسته هغه وعدې نشي پوره کولی، نو دا عمل د خلکو باور او ولسواکۍ ته څومره زیان رسوي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي په شرقي ټولنو کې کاندیدان اکثره وعدې کوي او بیا د پوره کولو وس نه لري. خو د ده په خبره همدا مهال په افغانستان کې تعلیم یافته وګړي د نوماندانو پر دې عمل تنقید کوي.
شرقي ټولنو کې معمولا دا ممکن په غربي ټولنو کې سیالته بنسټونه جوړ دي، سیستمونه ټول جوړ دي. هلته چې کوم کاندید وعده کوي د خلکو آگاهۍ ته په کتو سره هغه رقم وعده کوي چې هغه ترسره کولی شي. افغانستان کې له اوسه پورې خلک چې تر اوسه پورې لا هم له دغه پروسو سره آشنا نه دي او تقریبا د ډیموکراسۍ د تمرین په حالت کې دي. او کاندیدان هم د دې لپاره چې له یو بل نه مخکې شي یا فکر کوي چې زه کولی شم چې په ډېر غوړ ودو سره ډېر ځای ترلاسه کړم، دغه رقم ته وعدې کوي تر څو خلک ځان ته رامات کړي. او دا مرینه ده. خو اوس تقریبا هغه قشر د ټولنې اکثره خلک هغه تعلیم یافته قشر دغه خبره نقد همدا نقد د درک ډېر زیات دی. سیاله که ته دا کار نه شي کولی نو ولې دومره هغه وعدې ورکوي؟ یا دغه ستا د لاسه نه کېږي.
یونس فکر وایي ډېری کاندیدان هیڅ پلانونه او تګلارې نه لري او یا یې نه دي اعلان کړي. د ده په خبره کاندیدان باید په منطقي او عملي خبرو له ولسه رایه وغواړي.
ته چې وایې زه کار پیدا کوم، صنایع ته روش تر کوم، ماجن را باسم، دا پیسې د کومه کوي خلکو ته ووایه؟ یا په یوه مناظره کې که ستاسو پام یې ازادي راډیو کور یې ودان ملي سره کړي وو، دوی ته ویل ول که ته یو ورس دی هغه جمهوري ته او دا د باندې خلک وږي دي در بدرې دي، ته دغه مشکل څنګه حلې؟ یو ارسلام دغه ولاړ وو، بل ولاړ وو، ولزه بسنای تکویا کم زب ماجن را وباسم اسره د در توای چې دا ګوډي دا سبا د یوزي دا پکیل څنګه د کوڅو ته ټوله دوی مشخص پروژې مشخص برنامه نه لري عام خبرې کوي او دا عام خبرې خلق خوشاله کوي نه
خو خوشحال خلیل وای ټول کاندیدان داسې نه دي بلکې د افغانستان ځینې نمائندان رښتیا هم خپل پلانونه یا برنامې لري
برنامه لري د افغانستان د خلکو لپاره او خلک هم متوجه دي رسانې دي دغه تاسو رسانې د نور رسانې دي د خلکو ته وایي ورخې دي چې تاسو را کاندید ته رایه ورکړي چې هغه برنامه لري پروګرام لري ممکنه غونډې ممکنه هغه ډېرې پیسې ولري پوسټرې ولري خو نهایت کې خلک صندوق ته ځي اکثر رایه سریع ده پته ده
په افغانستان کې که د ولسمشرۍ نوماندان خلکو ته پیسې ورکړي یا د ډېرو پیسو په لګولو په انتخاباتو کې د رایو اخیستو هڅه وکړي نو آیا دا تر انتخاباتو مخکې درغلي بلل کېدای شي او که نه؟ د سیاسي چارو پوهان یونس فکور او خوشحال خلیل دواړه وایي دا درغلي ده او د انتخاباتي قانون تر مخه هر نوماند تر یوه خاص حده د کمپین پر وخت پیسې لګولی شي. یونس فکر وایي له حده د زیاتو پیسو استعمال یا د رایو اخیستل جرم دی. د ده په خبره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشتون له کبله هم د پیسو استعمال زیات شوی دی.
قانون په انتخاباتو کې دا د پیسو مصرف یو ماین چوکاټ ورته ایښی دی. دلته موږ چې وینو دا اوس چې عکسونه چاپیږي دا اوس چې کمپاینونه کېږي او دلته یو څوک راځي لستونه په لاس کې زه فکر کوم چې کاندید صاحبان بدبختی دا ده چې دوی خو حزب نه لري دوی چې سیاسي ډله او حزب درلودلې چې پخوا یې شوراګانې او کمیټې په څلور دېرش ولایاتو کې وای بیا دوی نو ضرورت هېڅ نه درلودې چې پردی ورته راځي چې زه شورا درته جوړوم دفتر د دې حزب په واسطه باندې دا مصارف هم کمېدله او د غلې هم کمېدله اوس دغه بې ځایه د پیسو ویشل نغدي ورکول دا خپله تختم ده او خلک بته مختکوي او اکثر خلک
خو خوشحال خلی زیاتوي که یو کاندید ډېرې زیاتې پیسې استعمالوي نو د افغانستان خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې دی کس دا دومره ډېرې پیسې له کوم ځایه ترلاسه کړي دي. دی وایي د افغانستان ولس اوس پر دې خبرو پوه شوی دی.
زموږ په افغانستان کښې همدا اوس هم ځینې په کلو لرو پرتو سیمو کښې ځایي زورواکي وښایي یا مثلا ځایي متنفذین وښایي هغوی خلکو سره د رایت او د امریت چلند کوي. هلته یو تعداد خلک مثلا د یو چا په قوم قومي مشر د هغه خپل قوم خپل رعایت مني او قوم دی اوس هم هغه ذهنیت شته ده هغه کسان چې د یو چا په شاوخوا راټول وي مثلا تېر وخت کښې ښه سابقه نه درلودله او یا دوی دومره ډېر لګښتونه کوي خلکو ته پوښتنه پیدا کېږي چې تاسو که چېرته حکومت ترلاسه کړي همدغه فاسد اشخاص یې همدغه پیسې چې د خلکو باندې اوس لګوي په بلبوګونه لګوي په دې لګوي په هغې لګوي طبعا دا بیا ته له دې ملت نه باسي او یا مثلا پوښتنه پیدا کېږي تاسو له کومه کړي.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کښې د ولسمشریزو ټاکنو کمپین په اړه خپرونه واورېده. موږ پوه شو چې که انتخاباتي کمپین له قانون سره سم او پر رښتیا ولاړ وي نو دا د ډیموکراسۍ په ګټه دی او په هیواد کې ولسواکي پیاوړې کوي. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مو ښه.
جمهوریت د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ما سره خو ککړې خبرې سترګې ما سره خو ککړې خبرې سترګې هو سر خوب فکری خبر سرگے داستا قاتل ستم گر سرگے داستا قاتل ستم گر سرگے دا چھ دیش کو مذہب والو اختی چې دیش په مذهب وانه وختې دا چې دیش کو مذهب والوختي دا چې دیش کو مذهب والوختي الله دی واخل دا کافر سترګي الله دی واخل دا کافر سترګي داستا قاتل ستم گرے سترگے داستا قاتل ستم گرے سترگے چھ ہم نرا گوری دبنو لاند چھ ہم نرا گوری دبنو لاند چھ ہم نرا گوری دبنو لاند چھ ہم نرا گوری سو بپخلا کری مرور استرگے سو بپخلا کری مرور استرگے داستا قاتل ستم گرے سترگے داستا قاتل ستم گرے سترگے